د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شیبر ساسو قربایم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړی السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې د پاکستان په اړه خبرې کړو پاکستان لا هم د تورخم لار نه د پرانیستې خو خبرې روانې دي دا خبرې چیرته رسیدلې په دې اړه هم تر خبرونو وروسته اوریدل شي خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري پولند وای دروانه مې میاشتې تر پای به افغانستان ته نور 200 عسكر واستوي او په سوریه کې د ایرانی پلوي حزب الله ډلې یو لړپوړی قومندان په یو 14 کې وشل شو پوره خبرونه وورای په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وای د تورخم د لارې د پرانستلو په اړه له پاکستانی چارواکو سره د خبرې دوام لري حضرت عمر زاخلوال نن ازادي راډیو ته ویل ټاکل شوې ده چې د خبرو بل پړاو د ورځې په اوږدو کې تر سره شي
ما د دې تر رابطه هستم مذاکرات خدا دارم با اون بالاترین مقام کې مسؤولی جب هستن و تصمیم گرفتن یک بحثی مهمی هم پیش رو است امیدوار است که نتیجه بده
پاکستان روسه تر هغه د تورخم پوله تړل چې افغان سرحدي ځواکونه د پاکستانیانو لخوا پر پوله دی امنیتی پوسټه د جوړولو مخاوني ولا د تورخم دوړو غاړو ته د څلورمې ورځې لپاره لسګونه کسان بند پاتې چې لراز راستونز سره هم مخامخ دي پاکستان وای د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بلد څلور اړخیزه غونډه خای پروانه مې میاش کې جوړ شي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وای نفیس زکریا تیر ماخم خبري اعلان او تویل اسلام آباد هڅه کوي چې طالبان ل افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي
مې جو ہے ٹینٹیٹیولی یہ
دی وی پروگرام لرو او هڅه کو چې پروانه مې میاش کې د څلور اړخیز کمیټې پنځمه همغږي کونکي غونډه تر سره شي خو د نوموړي په خبره په دې لړ کې باید د څلور اړخیز غونډې ټول ګډونوال هڅه وکړي افغان حکومت بیا وایي چې تر څو پر پاکستان د طالبانو پر ضد اقدام په ګډون د څلور اړخیز غونډو په خوانی جمنې نوي عملی کړي په دې ډول غونډو کې ګډون نه کوي پولند وای دروانی مې میاشتې تر پای به افغانستان ته نور 200 سرتیری واستوي د پولند د پوځ یو ویان جګړن ماریک نابزدیکا د هیواد دولتي راډیو ته ویل چې دا سرتیری به په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت تر قومندې لاندې فعالیت وکړي دا 200 سرتیری له 13 سپتمبر میاشتې راپدې خو د افغانستان د ماموریت لپاره روزنه ترلاسه کوي ټاکل شوی چې دا عسكر تر راتلونکي دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې پاتې شي پولند له 2002 کال راهیسې په افغانستان پاوزیان لري او د خوست په اسماعیل خیلو او مندزوی ولسوالیو کې د خونکو د خارګوټي د جوړولو کار پیل شو ځای چارواکي وای په د خارګوټي به 225 خونکو ته یو نمونه زمکه ورکول کیږي دوی زیاتوي چې په نګدی راتلونکي کې به د خونکو د دوه نور خارګوټو د جوړولو کار هم پیل شي بلخو د افغان حکومت چارواکي وای جدي هڅې پیل کړې دي چې په ولایتونو کې د خونکو د خارګوټو غصب شوم ځکه لا غاصبین خلاصې او خونکو ته وویشي په سوریه کې د حزب الله یو لوړپوړی قومندان په یوې 14 کې وشل شوې ده دا د لبنان د شیعه ملیشته تر ټولو لوی گزار ګڼل کیږي حزب الله د مصطفی بدرالدین د وشل کېدو په اړه جزئیات نه دی ورکړي خو په بیروت کې یو تلویزیونی چینل چې حزب الله ته نږدې دی وایي د حزب الله د لوړپوړی قومندان د اسرائیل په هوایي برید کې وشل شوې ده اسرائیل بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي بدرالدین له هغه څلورو کسانو څخه یو چې په غیاب کې د لبنان د پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری د وژنې په ارتباط محاکمه شوی او حزب الله په یو بیان کې د بدرالدین وژنه اعلان کړی وایي چې نو موړل له 1902 میلادي کال راهیسې د ډلې په ډیرو عملیاتو کې برخه درلوده دا له 2008 میلادي کال راورسته چې د حزب الله د پوځي څنګ مشر عماد المغنیا په دمشق کې په یو 14 کې وشل شو د ډلې ته تر ټولو ستر گزار ګڼل کیږي د ترکیه په ځوای د دې هیواد په جنوب ختیس کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګند ګون یا پی کې کې شپږ وسلوال وشل شوې دي په اوس په یوې علامه کې ویل شپږ سرتیری په هم حکاری ولایت کې لا کورد وسلوالو سره په جګړو او دوه نور د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیښه کې وشل شول د ترکیه ځواکونه وای هلیکوپټر د تخنیکی ستونزې له امله سقوط وکړ د 2015 کال په جولای میاشت کې د ترکیه د حکومت او د کوردانو د پی کې کې ګون ترمنځ د اوربند موافقه لماتې دوه وروسته د ترکیې په جنوب ختیځ کې د دواړو خواو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. له 1948 هیڅ لکله نه چې د کردانو کارګر ګوند له ترکیې څخه د جلا کېدو لپاره وسله پورته کړې ده، د دواړو خواو په جګړو کې لږ تر لږه 40,000 کسان وژل شوي دي. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان یې له وظیفې وویست چې څه موده وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. د متحده ایالاتو سمندري پوځ وایي ایرک راسچ نور د اعتماد وړ افسر نه دی. د امریکا لس سمندري سرتیري په 13 جنوري میاشت کې وروسته تر هغې د 15 ساعتونو لپاره د ایرانیانو لخوا توقیف شول چې کشتۍ د ایران سمندري پولو ته داخله شوه. ایران د دغو سرتیرو د نیول کېدو تصویرونه چې پر ګنډو او سونه ترشانی ولې خبره کړل چې دې کار د واشنگټن او ایران ترمنځ اړیکې نور هم خراب کړي. د قزاقستان د مرکزی ښار قرغندی یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل. محکمې روسی تبا خادکین په 8 او جوما غلیف په 15 کاله بند محکوم کړ. پر دواړو تروریزم ته د تبلیغاتو، سوریې ته د داعش لپاره د افرادو د استخدامولو تور لګېدلی دی. د قزاقستان حکومت وایي د منځنۍ اسیا سلګونه اتباع دا مهال په سوریه او عراق کې د داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې په لیکو کې جنګیږي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د اتلانتیک د شمال د 5 هیوادونو له مشرانو سره ګوري. د سویډن، ډنمارک، ناروې، فنلند او آیسلند د مشرانو باراک اوباما ترمنځ خبرې به د سوریې د روسیې د مخ په زیاتېدونکي پوځي فعالیتونو، د سوریې د جګړې او اروپا ته پر کډوالۍ متمرکزې وي. د روسیې لخوا په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمې الحاق د مسکو د شمال ګاونډیانو ته خبرداري ګڼل شوې ده. متحده ایالات غواړي چې د روسیې د پوځي فعالیتونو پر وړاندې د اروپا د شمال خپل متحدانو سره خپل ملاتړ څرګند کړي. په اروپای چارو کې د ولسمشر باراک اوباما سلاکار چارلز کوپچن ویلي د اتلانتیک د شمال د هیوادونو له مشرانو سره نننۍ کتنه دا پیغام رسوي چې واشنگټن د دې سیمې د امنیت په مسأله کې په ژوره توګه دخیل دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر اسلام آباد یو ځل بیا د طالبانو په نه ځپلو تورن کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا اعلان وکړ چې روانه میاشت په طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو پر لارو چارو څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلور ته په کابل کې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې په 2 ورځو کې به شایي د سولې خبرې له حکمتیار سره نتیجه ورکړي.
د حزب اسلامي هيئت سره چې کوم خبرې روانې لیله الهام مخکې ورسره تللي وو، چې کوم اساسي ماده وي تقریبا ورسره توافق ته رسېدلی وو.
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر سره د تورخم د لارې د بیا پرانیستو په اړه غږېدلی وو.
ما د سهار نه څو بحث درلودی، یو مهم بحث او مجلس مون د دې ورځې په اخر کې ده.
ستاسو اسمی سنل ولو او دا سدیا اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا پاکستان د وسلوالو طالبانو په ځپلو کې په نه همکاري تورن کړ. ولسمشر غنی پرون په لندن کې په یو تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل چې افغان حکومت د پاکستاني طالبانو د ځپلو په برخه کې تر وسې وسیاسا کړي، خو پاکستان د هغو ډلو پر ضد هیڅ هم نه دی کړي چې د پاکستان په خاور کې دننه د هغو مرکزونه او ځایونه ښکار دي. په دې اړه تفصیل له احمد تکلاور.
ولسمشر اشرف غنی وویل افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد د اقداماتو په ترڅ کې له پاکستان سره د دوارخیزو همکاریو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړي، خو پاکستان دا کار نه دی کړی. ښاغلی غنی تیر ماښام د برتانیا د سلطنتي متحده خدماتو په انسټیټیوټ روسی کې له وینا وروسته په خبري غونډه کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو عملیات یاد کړل، خو ویل چې اسلام آباد په پاکستان کې د ډیره افغان طالبانو پر ضد هیڅ نه دی کړی. د پاکستاني طالبانو تحریک یو بې ځای شوې پدیده ده چې د پاکستان د 2200 کسیز ځواک له عملیاتو وروسته ټوټې ټوټې شو. موږ د دې ډلې د مشرتابه پر ضد څو ځلې عملیات وکړل. کوم الله فضل الله وساوي لري په دې کې زموږ ګناه څه ده، خو د پاکستان حکومت د حقاني شبکې او طالبانو د مشرتابه پر ضد یو عملیات راخودلی شي. آیا ادرسونه یې نه دي ور معلوم؟ هغه په کوم ځای کې راټولېږي، چیرته غونډې کوي، آیا په ښکاره غونډې نه کوي، په ښکاره کسان نه استخداموي او په ښکاره وسله نه ترلاسه کوي؟ افغان ولسمشر په دې تحقیقاتي مرکز کې په خپلو څرګندونو کې د پاکستانی طالبانو پر ضد د حکومتي ځواکونو د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او ویل د دې ډلې لوی کمپونه د افغان امنیتي ځواکونو د 15 پوځي عملیاتو په نتیجه کې لمنځه وړل شوې دي. ولسمشر غنی همدار زیاتونه وکړه چې پاکستان د افغانستان پر ضد نه اعلان شوې جګړه پیل کړي. ښاغلی غنی وویل پاکستان همدار از د څلور اړخیزو غونډو په لړۍ کې خپل ژمنه چې طالبان به د سولې خبرو ته چمتو کوي تر سره نکړه. څلور وړو دولتونو پر یو پلان موافقه کړې وه او مکلفیتونه په خاص ډول پاکستان ته متوجه وو. د دوی مکلفیت دا و چې که ثابته شي چې طالبان نه پخلا کېدونکې ډله ده، نو پر ضد یې باید له زور څخه کار واخیستل شي، خو موږ لا هم د دوی پریکړې ته انتظار یو. اسلام آباد تور لګوي چې د پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په افغانستان کې دی او له هغه ځایه په پاکستان کې حمله کوي، خو د افغانستان اوسنۍ او پخوانیو حکومتونو پر پاکستان تور لګوي چې د طالبانو او حقانی شبکې مشران په کوټه او شمالي وزیرستان کې دی را دي او په افغانستان کې د حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد حمله تنظیموي.
د افغان ولسمشر څرګندونې مو د احمد تکل پر راپور کې واوریدي. اشرف غنی وویل څلور وړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په تیرو څلور اړخیزو خبرو کې موافقه کړې وه که طالبان د سولې خبرو ته حاضر نشي د هغوی پر ضد به پاکستان اقدام کوي. بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان په اسلام آباد کې تیره ورځ وی خبري غونډې ته وویل چې تمه ده د روانې میاشتې په ترڅ کې بیا څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. له پاکستانه د ازادي راډیو خبریال راپور لري.
د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي چې د افغانستان د سولې او افغان طالبان د خبرو میسته دراوستلو په لړ کې خای د سلور هیوادونو سرورخیز کمیټې پنځمه غونډه په روانه میاشت کې وشي. دا څرګندونې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایي نفیس ذکر د پنځشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیز خبري غونډه کې خبري اعلان تکړي. که څه هم خغلی ذکر د سرورخیز کمیټې د پنځمه غونډې د جوړېدو په اړه هیله مندي خودلې، خو نوموړي دانه دی ویلي چې دا غونډه به د روانه میاشت په کومه نیټه جوړه شي. نفیس ذکر د سرورخیز کمیټې د راتلونکي غونډې په اړه د پوښتنې په ځواب کې ویلي افغان طالبان خبرو میسته دراوستلو کوششونه هم جاری وي. د تیر کال په وروستیو کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه په جوړ شوي ایشیا زر کانفرنس کې د افغانستان د سولې بهیر د مرستې لپاره د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د استازو یو څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوه. که څه هم دغه کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي، خو تر دې د میلا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لار نه ده هواره کړې. د خارجه چارو وزارت بیان یو ځل بیا ویلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو پیلولو لپاره به هڅې روانې وي. د سلور اړخیزې کمیټې د هیوادونو ګډ مسؤلیت بلل او ټینګار یې کړی چې د مذاکراتو میز ته راتلل د ټولو وسلوالو ډلو په ګټه دي او له دې لارې هغه څه ترلاسه کولی شي چې له بلې لارې نشي ترلاسه کولی. نوموړي هم دا شان وسلوالې ډلې د مذاکراتو میز ته راوستل ګران کار بلل او په دې لړ کې د حوصلې او زغم یادونه هم کړې ده. د څلور اړخیزې کمیټې د بلې غونډې خبرې په داسې وخت کې کېږي چې په دې وروستیو کې په کابل کې د طالبانو تر خونړي برید وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې یو څه ترخې شوې دي. افغان چارواکو تر دغه برید وروسته پر پاکستان نیوکې وکړې او ترې وی غوښته چې د خپل وعدې له مخې د دغه وسلوالو پر خلاف قانونه پورته کړي چې دوی په وینا د پاکستان خاوره د افغان حکومت پر خلاف کاروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیله مندی چې په دریو اونیو کې د کابل، اسلام آباد، پیکنګ او واشنگتن د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه جوړه شي. بلورته نن په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. له زاخیلوال سره له یوې خبرتیا وروسته مرکه لرو.
لس د سی کلینیکونه دی انځ کلینیکونه سی
پسې کا که هم اور د دې شکه مثبت تغیرات راځي
د پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم چې څه ځان کوي نه دی کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو.
ولایت په ولایت پاک راپو او بخشي ولایت په ولایت پروګرام نن د نورستان ولایت ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره همدارسته خبرونې له میلمنو سره شریک کړي. اوس په مخه کړو پاکستان ته. د تورخم دروازه له څلور ورځو راهیسې تړلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د سرحدي ځواکونو استازو څو ځله تر اوسه پورې په دې ارتباط له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي، خو دغو خبرو تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دی په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دی او نن هم غونډې ورسره کړې دي. له زاخلوال سره مې خبرې وکړې او لمړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې دغه ستونزه به څه ډول هواری شي.
ما دلته خصوصا د هغو مقاماتو سره یې چې په دې اړوند تبن تسلیم ولیدی یا صلاحیت ته دغې وظیفې لري هغې سره ما د سهار نه څو بحث درلودې. یو مهم بحث او مجلس مونږ د دې ورځې په آخر کې دی. زما امیدواري دا ده، البته سلسله کې واده به مشکل وي ځکه چې مونږ هم یو موقف لرو، نو البته بحث به ما غوي چې د خپل موقف نه په دفاع سره یو نتیجې ته ورسېږو او د دې نتیجې په پایله کې طبعا هم د کرکېچ او صحه هوار شي حل شي او هم د تورخم لارې بیرته پرانیستل شي.
زاخیل ول صاحب، تاسو ویل چې تاسو یو موقف لري، افغانستان یو موقف لري، د افغانستان موقف څه شی دی؟
تفصیلات ډېر نه شم لري. هغه دا دی چې دلته دوی یو سیمه خاردار چې د اړتیا ده چې د سیفری نقطو نه البته دوی موږ سره متره داخل کې دی، خو د دې سره د پنځوسو زمونږ طرف وای په هر حالت کې په دې مخ کې بحث شوی او د سنې چې بحث نشه توافق هم صورت نیولې او د سنې چې نیولې خو هغه توافق په یو سلسله د نور توافقات کې و. نو زمونږ د خوا البته مسؤل ارګانونو موقف چې منطقي موقف دی هغه دا دی چې په دې سلسله د دوه درې توافق کې چې صورت نیولې دی چې یو یې تطبیقېږي همزمان د هغه نورم تطبیق شي، چون دا یو توافق دی چې دواړو طرفو مخکې سره البته په دې باندې مجالس نیولي دي او یو نتیجې ته رسېدلي دي. د هغه مغې نتیجې په رڼا کې او د هغې د تطبیق په صورت کې به حل د دې شونې اوسي او امید هم دا دی چې په هماغه شکل باندې یو حل راوباسو.
یعنی ستونزه لکه څنګه چې تاسو یو څه ناسه ترشه کړه، یو څه زړه ده او پخوانی ده او کنه بل ورته بل او کنه د سشکاري سيزني سياسي فشارونه هم وي ځکه چې په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان روابط د سه بهتره نه دي لکه څو میاشتې مخکې چې
هغه نه تاثیر لري. عمومي وضعیت سياسي او د اړیکو تبن په دې موضوعاتو باندې تاثیرات لري. دا سه موضوعات که په یو بهتر ماحول کې په اسانه حل کیږي په یو دشوار ماحول کې چې وسی لرو یو سیستم زمن کیږي نو هغه مغلقیت شته. عمومي فضا د روابطو ډېر ښه حالت کې نه ده، دا ورباندې تاثیر گزاره ده. سیاسي موقفونه او نور موقفونه تبن چې سره په تضاد کې دي ډېر ښه نه دي، دا ستونزه شته. خو په دې ټولو نیولو سره تبن بیا مذاکره د لارې حل دی. مذاکره به کوو، خپل موقف سره بیا هم په هغه چارچوب د مذاکرې هغه زمونږ کوم تصامیم چې پخواني دي او هغه موقفونه چې په هغې باندې تبن مونږ خپل پخواني بحثونه له دوی سره لرلي دي د هغې سره په نظر کې نیولو سره به زما امید دی چې وبه کړی شو چې یو حل وبوسو.
زاخیل ول صاحب، ځینې کسان چې په تورخم کې دي انتظار دي یا د دوران د کرښې له هغه خوا افغانستان خواته زیات افغانستان له خوا د خیبر پښتونخوا په خوا روان دي، هغه له ځینو مشکلاتو سره مخامخ دي، څه فکر کوي د دوی دغه مشکل به یو ډول د افغانستان خبري تر تاثیر لاندې رانولي چې له پاکستان سره ځینې خبري ومني؟
نه نه نه، هغه ما پرون نه لیکلو چې افغان خلک د فشار نه راوړي، خوشبختانه نه راوړي. مونږه مهنتونه په خوام غالل دي، وسیم غالل شو، زه ورون کې دي ما ته پاره ولې نه دي، زه ورون چې خپل مریضان ګورم چې په یو بد حالت کې پاتې ستا دي، خو ته یا اخبار ته دا وایي د شوار انتقال کې دي، هغه څنګه خبره ده من هذه الفرد ماذا مگر طبعا ملي گچ ملي هغه ټول نه فرصت دي نو نو باغې ته تاسو مې څه نه کوم نور دې نه بر کوم چې انشاء الله دا راته چې لږ مدي نه راځي سره دې چې ولې شخصي عاطفي اړخ مو ته ده خو هغه خو تاسو لاندې راځي مگر تسلیمی است که پنده آغانو بیاد دیل جدا ستو
زخیل بل سب مننه
لطنسنه
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اس بي اسلامي سره د سولې په خبرو کې پر مهمو مسایلو موافقه شوې او راتلونکي یک شنبه به دواړه لوري خپل روسي دریس اعلان کړي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د دواړو لورو ترمنځ مذاکراتو کې ښه پرمختګ شوی. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
د سولې عالی شورا وایي چې د دغه شورا او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره به د سولې خبرې راتلونکي شنبه نهایي سي. د دغه شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري پر مهمو ټکو موافقې ته رسیدلې دي. د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره په مذاکراتو کې اساسي خندونه لمنځه تللې او هیله څرګنده کړې چې ډېر ژر به پاتم موارد هم حل سي.
د حزب اسلامي هيئت چې کوم خبرې روانې لیلا الحمد مخکې ورسره تللی او یو هدف ورې چې کوم اساسي ماده وي تقریبا ورسره توافق ته رسیدلې یو ځینې معمولي خبرې پاتې دي چې یک شمې په ورځ باندې به نوې خبرې سره اساسو په خدمت کې وي ان شاء الله.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د مذاکره کوونکو پلاوی او حکومت ترمنځ لتیرو شاوخوا دوه میاشتو راهیسې په کابل کې د سولې خبرې جریان لري. دواړه لورو د خبرو له پیلېدو سره پر یوې 25 مادې طرحې بحثونه پیل کړل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لسته د حزب اسلامي د مشرانو د نمونه ایستل، د اسیرانو خوشی کول، افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول، د شفافو انتخاباتو ترسره کېدل او له افغانستانه د بهرنی ځواکونو د وتل لپاره د دقیق نیټې ټاکل د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب اساسي غوښتنې دي. خو د سولې د عالی شورا مرستیال دا ونویل چې له حزب اسلامي سره به د سولې وروستۍ تفاهم لیک کله لاسلیک کیږي. جمهور ریاست هم د دواړو لورو ترمنځ د وروستي سند د لاسلیک دوه وخت نشي، خو وایي چې د سولې مذاکرات دی وی ورسي یا اونې کار نه دی. د ولسمشر مرستیال وایند د وخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي اساسي غوښتنې د ولسمشر تر څیړنو لاندې دي او په خبره کې دغه غوښتنې د قانون خلاف نه وي نو مثبت ځواب ورکړي.
خبرداري
کې رئیس جمهور د سفر لاندې دی. تاسو خبرې چې ولسمشر په سفر کې دی، ولسمشر ته د حکمتیار صاحب غوښتنې به چې کله له سفر راسي وبې کوي او هغه غوښتنې چې د قانون او نړیوالو موازینو سره مخالف نه وي وبې مني. او موږ غوښتل په دې اړه د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی نظر هم ولرو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره بریالي نسو. خو له دې وړاندې دغه پلاوی یو غړي کریم امین ازادي راډیو ته ویلي و چې شاید ځینې کړي له حکومت سره دغه حزب د سولې د موافقتنامې په وړاندې خنډ جوړ کړي. له دې سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې خبرې ګونګې دي. یو له دغه کارپوهانو څخه حاجي سید داود وایي د سولې په مذاکراتو کې د حزب اسلامي غوښتنې او د حکومت ځواب باید خلکو ته روښانه وي.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو خبرونه لري او د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوري آشنا راډیو په منځني سپد ولش پښنوي په افغانستان کې خبري شي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوسوی ولسوالۍ کې د شونکو د نوي شارګوټي د جوړولو کار پیل شو. ځای چارواکي وایي په دې شارګوټي کې به 215 شونکو ته یو یو نمبر ځمکه ورکړل شي. دوی زیاتوي په نږدې راتلونکي کې به د شونکو د دوه نورو شارګوټو کارونه هم پیل شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د پنځمه په ورځ په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوسوی ولسوالۍ اړوند د سماوات باغ په سیمه کې د 215 خونکو د کورونو لپاره د یو نوي خارګوټي د جوړولو کار پیل شو. د خونکو یاد خارګوټي چې په 140 جری بسمکه کې آبادی کی د خوانځي او پارکونو د پولیسو د ماموریت روختون او نورو ټولنیزو خدماتونو لپاره پکې ځایونه په پام کې نیول شوې دي. د خوست د پوهنې رئیس بختنور بختیار د خونکو د خارګوټي د جوړولو د کار د پرانیست په مراسمو کې ویل چې په دې خارګوټي کې د خوست د سلور ولسوالۍ د خونکو لپاره د کورونو زمکي په پام کې نیول شوې دي.
دي چې په صاحب اندویش نمرې دي د تلور ولسوالیو وسادان پکې نمرې اخلي اسماعیل خیر نه در چکوټ لامند او د سپیر ولسوالی اوله قدمه کې شهدا دي او دوهمه قدمه کې پیان دي په دریمه قدمه کې هغه وسادان دي چې تر ټولو یې د خدمت مدار وړه
په دې ورسته کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مستقیمه لارخونه د هیواد په کچه حادثه پیل شوی تر څو د حکومت غصب شوی زمکي په ځانګړي ډول هغه زمکي چې د خونکو د خرګوټو لپاره ځانګړي شوی د غاصبینو له منګولو آزادي کی خو ستاند ولسمشر د لوی سراکار قمر الدین شینوار په مشرۍ یو پلاوی تللی تر څو د زمکو د غصب مثلا نږدې تعقیب کی نوموړي د خونکو د خرګوټو د جوړولو د پیل په مراسمو کې وویل
نه یوازې دا چې په خوست کې بلکې د هیواد په کچه د جلالت وهاب ولسمشر د هدایت سره سم یو باصلاحیته پلاوی ګمارل شوی دی چې د غصب پروسه په ټول هیواد کې د بل خصوص د معلمینو د خرګوټو په اړوند ورته د پایته کې خودلی شي موږ الحمدلله په ټول هیواد کې لاس راوړنې درلودلې او نن تاسو ګورئ عملا په سماوات باغ کې هم موږ دغه لاس راوړنې لرو
هغه شمیر خون کې چې د سماوات په خرګوټ کې ورته ځمکې ورکړل شوی د حکومت له دې اقدامه خوښ دی او غوښتنه کوي چې د دې پروژې د کارونو د بیا ودرېدو د مخنیوي لپاره کلک تدابیر ونیسي
معلمین چې په دې پروژه کې سهیم یو ډېر خوښ یو او موږ مقاماتو ته اطمینان ورکوو چې د دې لږه تسلۍ په اړه به د نو وروسته به د وظیفې اجرا ته په ښه شان دوام ورکوو
دا په داسې حال کې ده چې د سماوات په دښته کې د خونکو یاد خرګوټی د ځایي چارواکو لخوا دوه زرې مخکې هم پرانستل شوی خو سیموالو او دعوهګیرو قومونو یې د کارونو مخه نیولې ده دا ځل د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د دې آبادیو تر بشپړېدو پورې په دې ځای کې امنیتي پوستې جوړې کړې دي
په خوست کې مو د ښوونکو د نوي ښارګوټي د کار د پیلېدو راپور اورېده بل لور ته د نورستان په مرکز پارون کې د 2000 ټنو خوراکي موادو د ساتنې لپاره د ګودام د بنسټ ډبره کېښودل شو په دې اړه لسمي روح الانوري راپور لري
د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې د بیړنیو پیښو لپاره د موادو د ساتلو هیڅ ځای نه موجود نو د همدې ستونزې د هواري په نیت د کرهڼې او مالداري وزارت ته د یو ګودام رغول وړاندیز کړی و چې هغه هم د دوی غوښتنه ومنله او په پارون کې د 2000 میټریک تنو خوراکي او نور اړینو موادو په خاطر بودیجه منظور کړه
ګودام د نورستان د پاره ستراتیژیک ګودام دی چې د 2000 ټنه مواد د دې کې ذخیره شي او په دې باندې د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود لري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی لپاره نیول کېږي او د سختو حالاتو لپاره چې هر وخت وي د ګودام به د تدیر مومید واقع کیږي
هغه وایي یاد ګودام به د یو کال په موده کې په پاخه او اساسي ډول ورغول شي چې ورسره به اصلاح شوی تخمونه او د بیړنۍ پیښو لپاره له مرکز او خیریه مؤسسې سولخوا کې دون کې مرستې وساتل شي او د اړتیا په وخت کې به د ته ضرورت نوي چې دوی له کابل څخه د مرستو پته مشي
دا ګودام د وزارت زراعت لخوا نه جوړیږي او د یو کال په موده کې به تکمیلیږي د دې ګودام باندې به 3.3 میلیون باندې مصرف راځي دا ګودام به په پاخه او اساسي ډول جوړیږي تقریبا 2000 میټریک ټن مواد زیاتو ګنجائش لري
والی وای په دې نږدې ورځو کې بعد د ایچ ټی وی د کانال د اطلاعات او کلتور ریاست او د یو شمیر نورو دولتي دارو ودانیو د بنسټ ډبرې هم کېږدي چې پرې به په لسګونو میلیونه افغانۍ ولګېږي هغه له ټولو هغو ساختماني شرکتونو چې په نورستان کې کار کوي غواړي چې خپل کارونه دي په سمه توګه ترسره کړي او هیڅ چاته دي رشوت او برخې نه ورکوي او که هر چاتری د برخي غوښتنه وکړه د ولایت مقام ته د خپل شکایت ورسوي څو مفسدين ونیسي او سزا ورکړي نورستان د هیواد شمال ختیځ کې لری پروت غرنی ولایت دی چې په تیرو څو کالو کې د یاد ولایت د آبادی او بیرغونی په نوم په میلیونونو ډالر او افغاني راوستل شوی خو په نورستان کې د آبادی په ځای شخصي جيبونو ته تللی او دغه ولایت د پوخا په څیر لا آبادی او بیرغونی به برخی پاتې شوه دی
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسینګ د شرکت د 1013 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي
عبدالقدیر تکین لزابل لیکي کاسا زر ټاپی او د سنوري غټي پروژې به د افغانانو د بیکاری ستونزه حل کړي خاکسار لزابل لیکي له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل یو نیک ګام دی. فتانه عثماني لیکي خدای دې وکړي چې دا ځل څلورمه څلور اړخیزه غونډه طالبان سولې ته وهڅوي. محمد اسلم عزیزی له کونړ لیکي هیله ده چې د تورخم لاره ژر خلاصه شي چې مسافر خپلو کورونو ته ورسی شي. اسلم ارمان له خوست لیکي که د تورخم لاره ژر خلاصه نشي دواړو هیوادونو ته ستونزې جوړولی شي. او میرویس هلمندی لیکي افغانان باید ټول یو لاس شي چې پاکستان ولې تورخم بند کړی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي ټول افغانستان کې اوري. دوه بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
د تورخم لاره د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره هم بنده ده او په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر وایي چې د دې لارې د پرانستلو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د ده خبرې دوام لري. پاکستان وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه بله څلور اړخیزه غونډه ښایي په روانه مې میاشت کې جوړ شي. اسلام آباد دا خبره په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت وایي پاکستان د دې ډول غونډو پخوانۍ ژمنې تر اوسه نه دي عملي کړي. پولند وایي د روانې مې میاشتې تر پایه به افغانستان ته نور 200 سرتیري واستوي. دا سرتیري به د قاتم ملاتړ د ماموریت تر قومندې لاندې فعالیت کوي. د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالیو کې د ښوونکو د نوي ښارګوټي د جوړولو کار پیل شو. په سوریه کې د حزب الله یو لوړ پوړی قومندان په 14 کې وشل شوی دی. حزب الله وایي د مصطفی بدریدون وژنه دوی ته یو سخت ضربه ده. د ترکیه په زوی د دې هیواد په جنوب ختیځ کې په تازه جګړو کې اته سرتیری او د کوردانو د کارګر ګوند یا پی کی کې شپږ وسلوال وژل شوی دی. د امریکا سمندري ځواک وایي د هغو لسو سرتیرو قمندان له وظیفې اوس چې سمو د وړاندې په خلیج کې د ایران اوبو ته له داخلېدو وروسته د ایراني ځواکونو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوي وو. او د قزاقستان د مرکزي ښار قرغندي یوې محکمې دوه کسان له تروریزم سره د تړاو په تور په بند محکوم کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه نجيبه زمان وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې افغان سوداګرو ته د تورخم لارې د بندیدل عمله په لکونو ډالر زیان رسیدلی دی. د دغه خونی د رسنیو برخې مسؤل سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان سوداګرو په مالونو ډکې زرګونه لارې د تورخم بندر دواړو غاړو ته بندي ولاړې دي. شغلی پسرلی وایي چې په اکثرو دغو لارو کې خوراکي مواد، ترکاری او میوې بار دي چې د سختې ګرمۍ له امله یا لمنځتللې او یا هم د لمنځتلو په حال کې دي.
زرګونه لارې دی خو ته واخو ته ولاړ دي او په تمه دي چې دوی باید ورته لاره خلاص شي او دوی خپل اموال باید زر در زر ورسوي. دغه لارې کې خوراکي توکي دي، سبزیجات دي، میوېجات دي، دا هغه مواد دي چې زر خوراکي دي. لازم موږ تجارانو لپاره سخت ضربه ده. هر لارې په زرګونه ډالر باندې په لکونو ډالر باندې اموال بار دي.
شاغلي پسلنی له حکومتي چارواکو د دغستون د حل غوښتنه وکړه. له څلور ورځو راهیسې د پېښور جلال آباد ترمنځ د تورخم بندر د مسافرو او ترانسپورتي وسایطو په مخ تړلی دی. د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د اوبو د 9 بندونو د جوړېدو تدارکاتي چاري پیل سوي دي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر اعظمی نن ازادي راډیو ته ویل وزارت د تجمن دي چې د دغو بندونو تدارکاتي چاري به په شفافیت سره ترسره کړي.
وزارت انرژي او آب تلاش لري در واقع
د اوبو او انرژي وزارت هڅه کوي چې په 9 ولایتونو کې د اوبو د بندونو تدارکاتي چاري سش کال پاتې ورسوي. اوس مهال د اوبو د بندونو تدارکاتي چاري روان دي او وزارت به په شفافیت سره دغه چاري ترسره کړي.
شاغلی اعظمی ویل دوی هڅه کوي چې خصوصي کمپني هم د هغه وی چې د اوبو پر بندونو پنګونه وکړي. د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو لمخې د دغو بندونو په جوړېدو سره به د کرنې په سکتور کې مثبت او د پام وړ بدلون راسي او ډېره برخه انرژي به په کور دننه تولید شي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. البته په رادیو کې په منځني سپ 12:29 مشخ پرونی خبري شي. مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو پکې ساس پر حساب شوی پیغامونه خپاره کړو. یو نړیواله مسله راخلو. د اروپا د سترو بانکونو مسولانو د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره وکتل او له ایران سره د تجارتي معاملو پر بیا پیل خبري وکړي. دوی غوښتل چې له جان کیری دا ډاډ ترلاسه کړي چې له ایران سره معاملې له سره پیل کولای شي، خو دوی لا هم داسې پلان نه لري. د انګلستان سټانډرډ چارټر بانک او د فرانسې بی ان پی پاریبا بانک چې پخوا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو د ماتولو عمل ملیونونه ډالر جریمه شوی وو، په یو اعلامیه کې ویلي دي چې خپل پلان یې نه دی بدل کړی. جزئیات فرشته جلال زوی پر راپور کې.
د فرانسې او انګلستان دوو سترو بانکونو بی ان پی او ستاندرد چارټر بانک پرون اعلان وکړ چې د هغو مشتریانو منلو ته نه دي تیار چې په ایران کې اوسي. د بانکونو ویلي چې دوی په ایران کې د شرکتونو او تجارتونو خاوندانو بانکي حسابونه نشي پرانستلای او بانکي معاملې نشي ورسره کولای. د فرانسې د بانکونو ټولنې عمومي مشر پرون وویل چې د عدم اطمینان فضا له ایران سره د نړیوالو تجارتي روابطو ټینګولو ته خنډ جوړ کړی دی. د فرانسوی لوري په وینا د امریکا او اروپا په بانکي او مالی سیستم کې فرق د مالی شرکتونو لپاره ستر خنډ جوړ کړی دی. د دویچ بانک مسول جان کراینچ پرون د امریکا د بهرنی چارو وزیر سره وکتل تایید کړ چې پر بانکونو ډیر فشار دی څو له ایران سره تجارتي او بانکي معاملې پیل کړي. جان کراینچ څرګنده کړ چې پر ایران لا هم د اروپایي اتحادیه او امریکا زیات بندیزونه پر ځای دي، نو دویچ بانک له ایران سره پر تجارتي او بانکي معاملو بندیز نه دی لري کړی. ستر بانکونه په ځنګړي ډول له ایران سره د ډالرو پر تبادله د امریکا بندیز ته اشاره کوي ځکه داسې بانکي معاملې ټولې د امریکا له بانکي سیستم تیریږي. امریکا لا هم پر ایران دا بندیز نه دی لري کړی. د نړۍ ټول ستر بانکونه له امریکایي بانکونو او مارکیټونو سره ډېری پراخي اړیکې لري او د هغوی لپاره سخت ده چې حتی د هغو معاملو د ترسره کولو پر مهال چې د اټومي موافقې پر اساس اجازه ورکړ شوې لښتلوجه د تخنیکی ستونزو او تیروتنو. نړیوال بانکونه همدارس په امریکا کې د جمهوریت ریاست تر روانو ټاکنو پایلو ته ګوري چې په نومبر میاشت کې به وسی. د ولسمشر لپاره د امریکا د جمهوریت غوښتونکو ګوند ممکن کاندید ډونالد ترامپ او په عمومي ډول جمهوریت غوښتونکو ژغ کړی چې د ایران پر ضد به سخت دریځ خپل کړي. بانکونو له ایران سره د سوداګریزو معاملو د بیا پیل لپاره د امریکا له خزانه وزارت غوښتنه کړي چې دوی لیکلې تایید ورواستوي څو په آینده کې د ستونزو مخنیوي وشي. په دې ډول بانکونه غواړي ډاټ ترلاسه کړي چې له ایران سره د تجارتي معاملو په صورت کې د امریکا له لوري له ممکنو انتقادونو خوندي دي. خو واشنگتن د داسې سند په ورکولو کې زړه ناسره دی ځکه ویره لري چې شای د امریکا د هغو بندیزونو نرمیدل څرګند کړي چې د بالستیک میزایلو د پراختیا او د دې هیواد د اټومي پروګرام لامل لا هم پر ځای دي. یو چارواکي رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې له دې عمله د بانکونو مدیرانو ته د جانکري ډاډ ورکولو هڅې چندان ګټه نه ده کړې. د بانکونو د وروستي خبرګون د امریکا او د نړۍ د نورو قدرتمنو هیوادونو لپاره چې ایران ته د اټومي موافقې د عملی ګټو د څرګندولو هڅې کوي ښه زیری نه دی. د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر چې پرون یې له جانکري او د یوشمشترو بانکونو له مسولانو سره کتلی وویل چې نړیوال قدرتونه باید بانکونو ته قناعت ورکړي چې ایران د پنګونې لپاره خوندي ځای دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو منوالو سلام په دې هیله چې جوړ روغ او سوکاله اوسئ. دغه دې ستاسو د نن ورځې د خوښې د خبرونې وخت را رسیدلی او زه تای روشن د هغه د جوړولو او وړاندې کولو ویاړ لرم. قدرمنو اوریدونکو په دې ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې ستاسو دوستانو یو زیات شمیر پیغامونه د سولې د بهیر سره د ګلبدین حکمتیار د وزاکې دوه په حق لوه چې موږ د نورو پیغامونو پر څنګ د پروګرام په زیاته برخه کې ستاسو دغه پیغامونه ځای کړی او بلا کومې تفسیرې یې درته خبرو. یو موضوع چې د یادونې وړ ده هغه دا ده چې لطفا کوشش وکړي چې خپل پیغامونه د امکان تر حده لند او واضح ثبت کړي ځکه که چیرې ستاسو پیغامونه ډیر اوږده وي نو دغه پروګرام د وخت محدودول له امله به په بشپړه توګه خبره نشي. او هم هڅه وکړئ چې پیغامونه مو واضح او روښانه وي ترڅو موږ او نور اوریدونکي دغه په مطلب او مقصد باندې پوه شو. نور نو ستاسو وخت نه نیسم، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم، زه بشیر احمد کریمی ام د فاریاب د ولایت او شیرین تگاو د ولسوالۍ د تخوجی د خری اوسیدونکو خو فعلا تاسو د ایران څخه زحمت درکوم. پاتل سلام، زه د افغانستان دولت څخه غواړم چې د ګلبدین صاحب حکمتیار دغه سوله ومني. دیدن هیڅ قید شرط او د خپل د ځای د افتخار چې د لبیک ویلې د اشرف غنی صاحب او غوښتم ګوته او اشرف غنی صاحب دم داسې نه کوي چې د شرطونه دی وتکشیر دیدن هیڅ قید شرط خدای اسلام هغه اسلام او یو وادوالو او چې د جګړې تخلاص کړل د ځای د افتخار چې د افغانستان د اسلامي دولت سره پیوستون اعلان کړی دی نو اشرف غنی صاحب ته دا تخیل کوم چې دا د وزارت ته زړه دا شرطونه ځینې ومني او امیدوارم چې دا سوله موافقت ته ورسي دا به ښه پایله وي انشاءالله او رحمان و من الله توفیق خدای زموږ مل ساله او مل سمختم شه. السلام علیکم عبدالله ام زابل ولایت څخه دا پیغام درته پیردم چې هغه ګل بجین چې راځي په کابل کې کشمکش به جوړ شي خلک ور باندې راټول شي نو زما په نظر د راتګ افغانستان په امنیت باندې کوم تاثیر نه لري نه به افغانستان د نورو ګاسونو سره مخ شي.
السلام علیکم زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام از دې ازري رساله نه تاسو سره غږیږم. انجینر ګلبدین ته د خپل خیر ورکی کدا فکر د خپل کړی او کوچاو تویلی او دای دې خلای په خیراولی او خلای دې د منګ د افغانستان د دې خاورې د ملت لپاره دې د سولې او زیری وګرځي او اولاد په خیراولی. والسلام.
سلام علیکم زمو ترما د پرارو د پراد ولایت د پرارو د ولسوالۍ څخه زنګ ووم سید محمود هغه یو وخت د اسلامي د جی بی یو کمانډان په پراکی امانی دا وی اسلامي چې دا رسول په کاري اچولې ده په داري را برکړې ده د دې څخه کار اما زه د خلکو څخه ګورم دا خلک وو بارانيان چې دا رسول په پری نه دي چې دا رسول ساتي ورته مونږ د اسلامي سره چې دا د سور شورا امانه ورناست ولاړ وناست کی اپه دی از دې اپه دی ار سی کی د اسلامي سره دوی مو په کې ته نشته ته لای ول د دې خو شاته تقاضا نه لري د طالب سره زباندې څنګه دا سوله کولای شي نو خدای خو دې وکړي د اسلامي سره د رسول وسی د اسلامي سره د بندیان هم د بندیان خدای دې سوله وکړي او خدای د افغانستان ته سوله راوړي موږ به دغه دعا وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د لوګر ولایت نه محمد حنیف خبرې کوم. حزب اسلامي غونډې لوی جنایتکار دنیا کې نشته نو دا څنګه وایي چې حزب اسلامي ډېر قوت لري څه قوت لري دا ټول انفجارات چې کېږي ټول د حزب اسلامي له طرفه ده کم خلک خونه دي وزیر اول د ما خپل زوی وزیره ده تراس درغم خلک څه حالت درغم خلک تاس غږیږه مسند موږ د موږ مولي څوک پرېږدي نه د موږ ژوندۍ څوک پرېږدي مال د موږ نه پیسې هم اخلي د شپې د موږ وهي تکوي پنځله سفر شل نفر موږ باندې پوزور ډوړې خوري ځان هم تکوي مازان هم تکوي اته کسان چې پولیس دي هغه نه پرېږدي چې شهیدان کېږي هلته زموږ خلک خاک شي یا عسکر وي یا بل څوک وي حزب اسلامي په کومو سترګو باندې بیا دی وایي چې د حزب اسلامي یو لوی د حزب اسلامي نه لوی جنایتکار هیڅوک نشته افغانستان دغه برباد کړه دغه جنګ کپلې ده د حزب اسلامي کپلې ده. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نظر د محترم حکمتیار صاحب پراتب کې همدا ده. زویم هر هغه نیک اقدام ده هر هغه پیل هر هغه قدم چې د صلح خواته اصل کیږي د افغانستان د جوړې خواته اصل کیږي د تفاهم او ثبات خواته اصل کیږي دا اقدام د قدر وړ ده او باید موږ یې ته ارزښت ورکړو. خو بعضي متاسفانه ویلای شو چې بعضي کړي دلته په افغانستان کې نه غواړي چې صلح او ثبات راشي ځکه چې د هغوی هغه ډکې چې پیله نه لري خپل موقع د ټینګ ساتلی ده په سیاسي لحاظ یا په نظامي لحاظ باندې یا په اقتصادي لحاظ باندې هغوی نه غواړي چې په افغانستان کې صلح او ثبات راشي. هغوی همداسې ګډوډي غواړي او بس دا خلک په دې همدې ګډوډیو کې د شکونه کوي دوی عزت لري دوی خپلې نکې لري که چېرته خلک دې ته اشاره کوي بس خلک چې دلته دا جنګ سالاره ډله وله نو موږ داسې وایو چې که چېرته موږ خلکو ته یعنی هغه خلک چې راځي د سول له پروسې سره یو کېږي او موږ ته د جنګ سالار لقب ورکړو دا د صلحې او دا د جوړې او دا د ثبات لاره نه ده ځکه چې که وغواړو چې له خلکو سره موږ
حساب وکړو په هیواد کې نو بیرته دا یو دوام دی جنگ ده. او بیا په دې فسادونو کې په دې بدبختیو کې څوک نه شکل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
سلام علیکم، زه احمد الله دروزګان ولایت دراوت ورسوالی وشدون کیم. نور دراوت دا درېمش کیږي چې لار باندې ده د خوراکي توکو د کموالی سره مخ یو بوجي وړه په 3000 روپۍ د یو لیټر تیل په 300 کلدای دی. والی صاحب کومندان د میهو له سوال د خپل چوکۍ په خاطر دا د 10 نه وایي. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی یم. دغه شپږ میاشتې کېږي چې وروره دغه سړکان بندې، دغه ولسوالۍ وروره دغه پرجراوت باندې چې راخلاص ولسوالۍ دي، دغه د شید اساس په نامه ولسوالۍ او د سرا په نامه ولسوالۍ کې انډیکیټور سره بندې دي. وروره دغه مش په ولایت روزګان ولایت نو صورت للی دغه د وروره چې عمومي لارم را باندې بند ده. وروره ته چې راشي دا ژوند خپله ووینې، ته چې 2 ساعته دي داسې شایطان راواستی رشي عمر صاحب چا غرا چې دغه منځکا وویني چا وروره دا لار بند ده که نه ده. وروره راستې دغه لار وویني دا منځکا وویني دا خو د ولس سره دا خبرې وکړي. دغه شپږ اووه میاشتې کېږي چې وروره دغه منځکا بند ده. موږ وروره د سهار د ماښام په ډوډۍ کښې شاعریان یو. وروره دا لار ولې نه ده کېږي؟ ولې داسې کېږي؟ وروره ته چې راسې معلومات وکړي، موږ در به دره یو بېچاره یو. یو خوا ته مو لار نه ویله، مریضان لرو، دغه لرو، شهیدان لرو، وروره کشمګیر لرو، ته چې راسې موږ په ژوند کې ری ووهي. دغه ستاسو څخه بلویه لویه مهرباني ده، تاسو ته دا غوښتنه کوو چې تاسو راشئ دا منځکه ووینئ. نور مو وخت نه ضای کوو، تر خدای مو سپارمه، خدای مو کامیابه لره. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه تورخم دلین د دیوري ما. موږ ورور دي ترافیکو نه ډېر په ازار کې. خلک وایي چې غله دي چورول کوي د شپې، دا د ورځې غله دي. وروره د ورځې موږ چور کړلو، موټر مخکې ودرېږي، وروره ګوله راکه 2 سوه، یا په لیټ کوي یا اسناد اخلي او که شک دی سره وکړه وروره په شارک دې سپاري. نو موږ دا سفاري نه ده چې بلیاز د خدای بلیاز د قرآن باچایي خوا چې ګډه وډه شوله وروره د دغو ظالمانو خو موږ بچ کړی که نه نه. موږ زه نه ده چې زر دې خلکو هم غوړ دي دا غله ټول ورک شي. اطرافو ته یې ولیکه چې ما غته بهر څه بې کېږي کېږي به ټوله دلته راټول شوي دي. روپۍ شل ترافیکو روپۍ یو چوک کې ولاړ دي.
السلام علیکم، زه تا اولاد کندهار ولایت څخه تماس کی. محترم اشرف غنی صاحب ته وایم چې د کندهار برق نشته، تشې وادي ګرا کړې د برق سره ورک شولې. دوه کاله دي دغه د حکومت پر اساس ستا د برق معلومات نشته. وسلام.
السلام علیکم، د ازادۍ اورېدونکو او کارکوونکو ته سلام یم. بعد سلام، زه د ملي اردو سرباز یم. باید د بالا مرغاو کې عملیات وشي. طالبانو ډېر هاو ښه جوړ کړي دي، باید دی چې ښه صحیح تفتیحي عملیات وشي او دا مکتبونه او هر څه ورانې جاړ دي. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم، بعد له سلامه ازادي راډیو ډېر ښې خپرونې لري، بیا خصوصا د ازادي اورېدونکو خپرونه. نو موږ غواړو چې ازادي راډیو خطرناکه ورسېږي او د ټولو اورېدونکو نظرونه ازاد سریه بربر خپاره کړي. داسې نه یې چې دولت په کښې په ضد باندې خپرونه کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه حاجي محمد الله د زابل د ولایت نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما نیکې هیلې او سلامونه ومنئ. وروسته له سلامه، زما د تعلیم او تربیه د ریاست څخه دا غوښتنه ده چې په زابل کې نن ورځ زیات شمېر ماشومان، تعلیمي ماشومان نن ورځ د تعلیم څخه بې برخې دي. د هغو ټولو یو علت او سبب دا دی چې ډېر زیاتره د غریبانو زامنان، د مظلومانو زامنان، د هغه بېوزلو خلکو زامنان او مکتب ته ځي چې هغه په کور کې د ماښام د ډوډۍ وس او طاقت هم نه لري. لیکن هلته په مکتب کې دا فشار پر لګېدلی دی د سومدې رئیسې چې تاسې به کالي کوئ، یو قسم شین ټوکر دی، تاسې به دا ټوکر کوئ، بیا به په خیاط جوړوئ، په پلانکي دوکان کې خرڅېږي. نو دغه مظلومانو غریبانو سیدی هغه واسو قدرت نه لري د چادرې زمنانی د چا څلور زمنانی د صرف دوی روزانه پیدا کی هغه د کور پوچري د کور چلاو خو کی یو مریض د نه جوړه علاج خو کی د کور کرایه په ور کی لیکن بیرته د دې وجه په خاطر باندې خپل ماشومان د مکتب را ګرځول دي او موږ وینو چې په څو کې ګرځي نو زما د ریاست تعلیمي څخه دا غوښتنه ده کچیر دغه شاګردان ته یا د دولت خوا د بودیجې څخه دې دغه کالي ورکول سي او کچیر هغه نه په واسه سپرا نو بیا دې اجازه ورته وکړي چې خپل مکتب ته ولاړ شي په هغو تیرو جامو کې نور مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جوگاد ولایت ولسوالی محمد اغیر نه دی دینه او د کلینا زنګ وهمه موږ یو دا ډیر اغلرو ګلال او سمګه سمسن را لګو د موږ سمسن نه نشوي د موږ کوم پیغامونه چې ترګو دوه غام نه نشوي نو که تاسو کوم تر شات خوري شو سوال څه بلا ده موږ د عالمین ان الله څخه در په ځای ولایت معرفت نه او سهار حلق نه کله دغه چې کې د دې د سپېړې نه سي ټولي د خلک کې پیسې دي چې نه لري هغه بیا جبران ټولي دا بچلګان کتاب واخلي کتابچه واخلي قلم واخلي شو واخلي د دې سپې معلم ته ورکی درس هم نشته معلمین دي ټول دغه پیسې د لکه امکان لري چې دغه هغه وټل سي مکتبونه وټل سي خلک چې مکتب نه اخدير خلک د مکتب نه بچان لري دي یورپې د نسورو پیسې نه لري د دې سپې کومه کی زبې چې یاد ته یتیمان دي د مایوبین بچان دي یا څوک نه لري دا ویلي دي چې وزارت معارف نه موږ ته مکتبونه راغلي دي که څوک پیسې نه ورکړي نو هغه د مکتب نه خارج والسلام
ګران وروره تاسو خو خپل نوم هم نو ذکر کړی خو په هر صورت دغه د تاسو پیغام خپور کړ او به رشوت هم خپور کړ البته دا یو ټوکا و چې موږ په هیجو تاسو هم په ټوکا کې د رشوت خبره کړې و زموږ د پاره رشوت دادی چې تاسو خپل پیغام په واضح او دا ورېدو ورته ثبت کړی او بل تر ټولو غټ رشوت زموږ د پاره دادی چې مسؤل چارواکي دغه پیغامونه واوري او د هغه د حل لپاره عمل وکړي نو په دې هله چې تاسو دغه ستونزه هم حل سوي وي او په دې هله چې بیا هم موږ ته ټلیفون وکړي ستاسو د روغتیا او برلیتوب اله منې وایي
السلام علیکم عبد العلیم د کتاب د کیږي د ولسالۍ ته خبرې کوم ما د اشرف کمی څخه دغه خوښتي سره چې دغه بنجان دی مسترخه واجیه وکړه دا بنجان جرایل کی او بل غشتنه می داغه ده چې په کندهار په پیړی سالې کې کاروبار نشته خواري نشته ځکه چې خلک ټول په نشو اخته دي موږ غواړو چې دا سپیکي په افریقیا په اړه کې چې یو خلک یو کاروبار پکښ وکړي نو کارونه ټول په شته په ولا دي سلام علیکم ازادي درځه څخه مننه کوم
پیغام سب کول مدد زه د زابل ولایت له صغر ولسوالۍ نه خبر کوم زه فجر اسمت الله دا خبر کوم چې زموږ په دغه کې تاسو د واکسین پر دغه باندې ډیر ټینګار کوي خو مګر موږ سره د واکسین خلک چې دلته راشي هغه پر بشپړ واکسین نه کوي او کوم د طالبانو لخوا ځکه هم ته ټینګار نشته ور باندې خو مګر دلته هغه کوم مسؤل ادارې چې هغه خپل کار سم تر سره پر نه رسوي او هغه شراشه دلته زموږ بازي کورونا ټول پات او یو هیڅ چاته واکسین رسیږي نه زموږ خبره باید زابل او مقامات ته او دفتر ته ورسیږي السلام علیکم
سلامونه د ازادي ټول کارکونکو او د ټول اوریدونکو ته ما غوښتنه د جبار صاحب قهرمان څخه دغه ده چې تاسو خو د سندین ولسوالۍ هم یلا کوي چې د نوزاد او د مسکلا ولسوالۍ لکړله د سنجن ولسوالۍ ملاقات د تنزل سکال کې د سنجن ولس کور کور دی هغه مرده او کتابر خود تکلیف دی یا بل خار تکلیف دی او کې طالبان د خلکو ظلمونه په خلکو ظلمونه کې خلکو ستاسو سره دی خلکو وتی سره در کې چې د سنجن ولسوالۍ هم پر یو خدای پر یو دی خلکو دغه طالبان سره پر یو دی خلک به درته وتی ستاسو درته او کاغه چې هم نه کوي د سنجن د میوان کولی اردو د کومندان په خزمه دا ورسنه د چې د سنجن ملت څخه په مولي دا څه خلک دي دا خو د طالبان خلک نه دي طالبان په زور په مسله کې ګوډي په زور یې نه غواړي چا یو په زور یې نه غواړي روپی په زور یې نه غواړي قسم په خدای دې که په څلو قصو کې یو لایق طالب راځي دا یې طالب په څیر کې د کوډه کاري جنگ دی
پر پیسو باندې ځان دي شو خلک خپل د خوښ دي دا طالبان ګرځول لا که بشي چې د امریکایي طالبان زلمون دي. السلام علیکم زما پیغام پور کې سلام
زه سبحان الله د تاسو په ځل سره ایوان خور دی د لایوال څخه تاسو سره دا پیغام پیغام زموږ د خوراکي توکو کوم چې د زموږ غوړ مثال کوم غوښه دا چې کوم نور څه نه راځي دا موږ په مرزمه توګه نه راځي دا هغه څه نه راځي چې شل راځي یا ډیر راځي چې تر شي تر اوره کېږي نو هغه دوی کړای دوی نیولې نو دا د مرکزي دولت څخه دا توقع لري چې موږ دا هغه څه کوم یو دا دا موږ په مستقیم توګه په مستقیم لپاره باندې موږ توضیح کوو. السلام
سلام علیکم ز عبد الامیر د 2015 میوان کو د ورده د لمړی لواس د ازادي رادیو ته دا پیغام پرېږم چې زموږ غزا ډیره بیکاره ده د خوراک نه ده د شلو ورځو د یوې میاشتې غوښې شي هغه چې راځي بې هم نیولې بېخي د خوراک نه یې نو موږ نه په کنډه کې نماینده لرو د ګرکو د ورده په ساته یو نماینده شته بعد موږ ټولې تر خپل پیسې ورکې و چې خرچا ورکې ډېر کنډر ته خپله خرچا ورکې چې هر څه خپله خرچا کوي. السلام
زه عبدالواحد د لوګر نه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلامه د ما غوښتنه له تاسو نه دغه ده چې موږ خبره د زراعت له مشرانو پورې ورسوي چې ما د زراعت له مشرانو نه دا غوښتنه ده چې سکل په لوګر کې بادام زردالو دا ونې ټولې یخ ولې د ټولو خلکو حاصل خراب شو. د ما غوښتنه دغه د زراعت له مشرانو نه چې تاسې داسې یوونه له قدیمون هېواد کې نه یي له ګاونډی هېوادونه یې راوړئ چې وروسته ګل کوي داسې ونه راوړئ چې ډېر وروسته ګل وکړي د حمل په 18 په 13 په 14 باندې دلته هر کال هر وخت یخ وهي او زه دا ونې داسې نعل راوارد کوي چې مقصد هغه وروسته ګل وکړي. دغه ما غوښتنه د زراعت له مشرانو نه ده نورم په مخه ښه
زموږ دا پیغام ده چې د کندهار په ولایت کې د ملکي شفاخانې ډاکتران ټول دوایې تر میاتیر خلکو ته ورکوي. زما انډوالان ورغلي دي ټول هر یو چې ورشي هغه ګولۍ ور دوایې تر وخت تېروي به دا خلکو ته ورکوي. ټول غریبان خلک دي او بل له دغو دواو څخه استفاده کوي نو هغه دوایې د دوی د مرګ سبب شي. نو که دغه ما پیغام مو مشرانو ته ورسیږي او خلک په هغه هسپتال کې کار کوي هغه د ټول تر پښتنو را لاندې راول.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د دوه ازادۍ ته ډېر سلامونه تقدیم دي. زه ملک محمد اګل د ولایت د کاپیسا د نوابات له کلي نه تماس نیسم. د منګه په نوابات په کلي کې خلکو ودو کې په هر ودو کې دزې کوي ډېر براګنده دزې کوي دلته خلک په یو هېر خلکو کې اچوي. دغه د ما خواهش له غټو مقاماتو نه ډېر خواهشمند یم چې دغه توجه خپله ډېره شدید توجه په د کاپیسا ولایت ته وکړي او زر ته زر یو کوم خاص ګروپ راولېږي دلته چې دغه امنیت امنیتي واکونه د خلکو ته دي د ملت خلکو ته دي دغه واکونه زر ته زر انشاء الله چې دی پای ټکی ورته کیږي چې زر ته زر دغه غیر موصول مصالحه پاک ټول کی او دا د نوابات شخصي په کاپیسا کې پر نوابات ډېر ډېر توجه کی. ما د رادو ازادي کارکونکو نه او له غونډو تخنیکی همکارانو نه ډېر خواهشمند دي چې زر ته زر دائم غږ لوړ مقامات ته ورسوي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ګران اوریدونکو دا هغه پیغامونه چې تاسو ګران دوستانو د ازادي رادیو په سیستم کې ثبت کړی نو په دې هیله چې تاسو دغه پیغامونه د اړوندو چارواکو تر غوږو پورې رسیدلي او د دغه ستونزو د حل یو لار پیدا شوی وي د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیدي. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. نو په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه راولېږي او په هغه کې خپل نظرونه ستونزې او وړاندیزونه بیان کړئ تر راتلونکو خبرونو پورې تاسو ته ښه روغتیا او آرام ژوند غواړم. خدای پامه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو لوونه ترو
سلام و روز بخیر. 3 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد و به این برنامه از رادیو آزادی ما فرشته نگاه شما را خوش آمدید میگویم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در یک ساعت